له غرمې نه مخکې 10 بجې دي. زه رضوان مراد مو د ازادي راډیو یوې بلې یو ساعته خپرونې ته هرکلی کوم. په دې خپرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو پیښو او وروستیو سیاسي، اقتصادي او نورو چارو په اړه مهم رپورټونه او مطالب وړاندې کیږي. خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان د دې ساعت مهمو خبرونو ته.
په فراه ولایت کې د افغان او ائتلافي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. په نیمروز ولایت کې هم د ائتلافي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته شوې ده. په فروان ولایت کې د پنجشیر د سیند د سپانده کېدو له امله یو شمېر خلک د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي. او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د پاکستان د دفاع وزیر وایي چې د سوات پوځي عملیات به په 2 یا 3 ورځو کې یو مخ پای ته ورسیږي. خوره خبرونه واوري. د فراه ولایت سیمهیز دولتي چارواکي وایي چې د پښترود ولسوالۍ د نهر شای په سیمه کې د افغان او ائتلافي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ سخت نښته روانه ده. د فراه د والی ویان فرید احمد ایوبی د ازادۍ رادیو ته وویل چې په دې نښته کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګژوبله اوښتی ده. بل خو د سیمې اوسیدونکو سرګنده کړي چې په دې نښته کې ګڼ شمېر ملکی کسان هم وژل شوي او ټپیان دي. د طالبانو ویان قری یوسف احمدی وایي چې په دې نښته کې د دوی یوازې 3 وسلوال وژل شوي. د ادعا وکړه چې د افغان او ائتلافي ځواکونو 8 تنه عسکري وژلي دي. د فراه ولایت سیمهیزو چارواکو د دې ادعا رد کړه او ویل چې د دې نښتې په اړه به ډیر جزئیات وروسته وړاندې شي. په یو بل خبر کې د نیمروز ولایت امنیتي مسؤلین وایي چې د خاشرود په ولسوالۍ کې 13 ورځې ناوخته د ائتلافي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته شوې ده. د نیمروز ولایت د امنی قومندان جنرال عبدالجبار پوردلی د ازادۍ رادیو ته وویل چې په دې نښته کې یو شمېر طالبان وژل شوي او ټپیان دي چې د ځینو یې جسدونه لا هم د جګړې په میدان کې پاتې دي. بلخوا د طالبانو ویان قری یوسف احمدی وایي چې په دې نښته کې د دوی یوازې یو وسلوال وژل شوی. د ادعا وکړه چې د ائتلافي ځواکونو یو ټانګي ویجاړ کړی او سوار عسکري پکې وژلي. خو د نیمروز ولایت امنیتي مسؤلینو دا ادعاوې رد کړي. ائتلافي ځواکونو لا تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. د پروان ولایت په ځینو سیمو کې خلک وایي چې په سیند کې د اوبو د ډیروالي له امله دوی د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي او عاجلو مرستو ته ضرورت لري. دوی څرګندوي چې په سیند کې د اوبو د ډیروالي له امله د دوی سلګونه جربه کرنیز ځمکه هم ویجاړه شوې، په خاصه توګه د غنمو فصلونه. د پروان والي عبدالبصیر سالنګي د خلکو د شکایتونو پر ځای وبلل او د ازادۍ رادیو ته وویل چې لسګونه کورنۍ د سیند سپانده کېدو له امله د مهال د غرو لمنو ته اوچتې شوي او له ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. جنرال سالنګي وویل چې له مرکز نه یې د خیمو او نورو عاجلو موادو د مرستې غوښتنه کړې او ډېر ژر به یې په اړو خلکو وویشي. تر دې وړاندې هم په ځینو ولایتونو کې د سختو سیلابونو د راوتلو له امله خلکو ته ډېر ځاني او مالي زیانونه اوښتي وو او خلک ترسره شوې مرستې کمې بولي. د بدخشان ولایت سیمیز چارواکی وایي هغه مهمه مواصلاتي لارې چې د دې ولایت یو ولسوالۍ سره نخلوي جوړه او ګټه اخیستنه ته چمتو شوې ده. د بدخشان ولایت د فواید امیر رئیس انجینر شیرزی د ازادۍ رادیو ته وویل چې دا مهمه مواصلاتي لارې په څو ځایونو کې د وروستیو سیلابونو له امله پرې شوې وه، خو د فواید امیر خلکو او ځینو مؤسسو په مرسته بیرته جوړه او د ګټه اخیستنې وړ وګرځېده. له همدې ولایت څخه په یو بل خبر کې ویل شوي چې سیلاب ځپلو خلکو ته د اضطراري مرستو رسولو لړۍ پیل شوی او په چټکۍ سره دوام لري. بدخشان ولایت ته د ولسی جرګې د استول شوی پلاوی مشر زلمی مجددی سرګنده کړي چې د بدخشان ولایت د جرم ولسوالۍ ته د هلیکاپټرو په واسطه خوراکي مواد لیږل شوی او نورو سیمو ته به هم د موادو د استولو لړۍ پیل شي. او د امینجان خوستی د صرافی شرکت د راپور لمخې نن په کابل کې افغانۍ د جنو بهرنۍ واسره په وړاندې په دې توګه بدلیږي: یو امریکایي ډالر 500 افغانۍ، یو اروپایي یورو او یا افغانۍ 40 پوله، یو سترلینګ پاوند 80 افغانۍ، یو سعودي ریال 14 افغانۍ 25 پوله، زر ایرانی تومان 500 افغانۍ او یا پوله، او زر پاکستانی کلداري 640 افغانۍ. دا تر دې مهاله افغانستان پورې مربوط خبرونه. اوس پام وکړئ نړیوالو خبرونو ته چې اسمت سروانی وړاندې کوي.
د پاکستان د دفاع وزیر وای په سوات کې د طالبانو د ماتولو لپاره روانه جګړه به شای په 2 یا 3 ورځو کې پایته ورسیږي. سید اطهر علی نن وویل په سوات کې د طالبانو وړې ډلې اوس هم مقاومت کوي او د هغه په وینا په دوو درو ورځو کې به پوځ سوات له طالبانو پاک کړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پوځ تېره ورځ اعلان وکړ چې د سوات مرکز منګورۍ له طالبانو بیرته نیولې ده. د ایران د جمهور ریاست د راتلونکو انتخاباتو کاندید میر حسین موسوی ژمنه وکړه چې که د راتلونکې میاشتې په انتخاباتو کې بریالی شو پر هغو قوانینو به بیا کتنه وکړي چې د ښځو لپاره عادلانه نه دي. فرانس پرس خبری آژانس د موسوی له قوله چې د خپل انتخاباتي مبارزې په یوه غونډه کې خبرې کولې وویل دی به پارلمان ته د لایحو د وړاندې کولو له لارې ټول هغه قوانین بدل او تعدیل کاندي چې د ښځو په وړاندې پکې تبعیض شوی او نامنصفانه دي. موسوی همداراز ویل چې که د جون د 12مې نیټې په انتخاباتو کې بریالی شو دی به له سړکونو څخه هغه پولیس لرې کړي چې له اخلاقي مفاسدو یا منکراتو سره د مبارزې په نوم ګزمې کوي. په لویدیځه غاړه کې د فلسطیني ډلو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه څلور تنه وژل شوي دي. فلسطیني چارواکو ویلي په دې نښته کې چې د قلقلیې سیمه کې شوي د محمود عباس په مشرۍ د فتح غورځنګ درې او د حماس ډلې یو وسلوال وژل شوی دی. دا نښته وروسته له هغه چې د فتح غورځنګ امنیتي افرادو د حماس د کسانو د نیولو هڅه وکړه رامنځته شوه. په قلقلیه ښار ګوټي کې له دې نښتې وروسته اوس د خلکو په تګ راتګ بندیز لګول شوی دی. د حماس او فتح ترمنځ تاوتریخوالی وروسته له هغه زیات شو چې حماس غزه تر خپل کنټرول لاندې راوسته. یو عراقي چارواکی وایي چې د عراق د سوداګرۍ پخوانی وزیر چې په فساد تورن دی د شنبې په ورځ د بغداد په هوایي ډګر کې ونیول شو. اسوسییټډ پرس خبری آژانس د عراق د پارلمان د یوه مقام سبا السعیدي له قوله وویل چې هغې الوتکې ته چې د سوداګرۍ پخوانی وزیر عبدالفلاح السعدونی پکې سپورو امر وشو چې بیرته بغداد ته ورشي څو د هغه پر ضد د توقیف حکم تطبیق شي. د عراق د سوداګرۍ وزیر په داسې حال کې نیول کیږي چې د دغه هیواد حکومت د فساد په تور اقدامات ګړندي کړي او د روان کال له پیله د سلګونو تنو د نیونو امرونه صادر کړي دي. وروسته له دې چې شمالي کوریا اتومي ازموینه وکړه د نړۍ مشران له دې هېواده غواړي چې خپل اتومي پروګرام پای ته ورسوي. مسکو وویل چې د روسیې ولسمشر دیمیتری میدویدوف او د جاپان صدراعظم تارو آسو په تلیفوني خبرو کې سلا وکړه چې د شمالي کوریا د تیرې اونۍ اتومي ازموینې ته کلک ځواب ووایي. له دې جلا د امریکا دفاع وزیر رابرټ ګیټس شمالي کوریا ته خبرداری ورکړ چې امریکا به شمالي کوریا د یوه اتومي هېواد په توګه ونه مني. او په سومالیا کې د ملګرو ملتو ځانګړی استازی وایي تر اوسه د سومالیا په سواحلو کې د سمندري غلو پر ضد د عملیاتو په ترڅ کې لږ تر لږه سل تنه نیول شوي دي. د ملګرو ملتو ځانګړی استازی احمد الودود عبدالله وایي چې د افریقا شکر ته نږدې سیمې کې اوس سمندري غله په دفاعي حالت کې دي.
لس بجې او اته دقیقې دي. او رچې د پاکستان پوځ وایي په سوات کې د طالبانو د زبلو عملیات به په دوه یا درې ورځو کې پای ته ورسیږي. د قندار د پوځي سارنوالۍ له مشر سره مرکه لرو. د غراس د کابل د بریښنا په اړه هم رپورټ اوریدلی شئ. په کوټه کې خزی په سوله کې په نامه لاندې یو سیمینار جوړ شوی. په دې اړه زموږ سیمه ییز خبریال رپورټ لري. او د خبرونې په دوهم نیمه کې ژوند په شیبو کې او زما سیمه زما مینه 19 پروګرامونه هم خپرېږي. تاسو زمونږ غږ له ازادي رادیو اورئ. رپورټونه وایي چې د پاکستان د پوځ مشران او د پاکستان د دفاع وزیر وایي چې په سوات کې طالبانو پر ضد عملیات وروستۍ مرحله ته رسیدلې دي. تېره ورځ د پاکستان د پوځ ویانو ویلې دي چې اول چې د سوات مرکز منګورۍ د طالبانو څخه بیرته نیولې ده. د سوات د وروستیو حالاتو په اړه عصمت ساروان رپورټ لري.
د پاکستان پوځ وایي چې د سوات مرکز منګوره او اوس د دوی تر پوره کنټرول لاندې ده او په زرګونو وسلوال طالبان یې مجبوره کړي چې له دې شاره پښې سپکې کړي. د د منګبري لنیولو سره دا امکان پیدا کیږي چې د طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ د نښتو په نتیجه کې څه باندې 2 میلیونه بې ځایه شوي سواتیان بیرته خپلو مینو ته ور وګرځي. د پاکستان پوز د شنبې په ورځ وویل چې د منګوري د اوبو او ګازو د سیستم پر بیا فعالولو کار کوي او شایي په 2 اونیو کې د دې ښار پرچاو شوې برېښنا هم بیرته جوړه کړی شي. د پاکستان د پوز ویندوی تورن جنرال اطهر عباس په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل ډېر ښه کار وشو چې اوس منګوره د دولتي ځواکونو تر بشپړ کنټرول لاندې ده. لویدیځو هیوادونو له پاکستان څخه غوښتي چې د وسلوالو طالبانو په وړاندې عزم وشي. هغوی ویر لري چې که وسلوال طالبان نور هم د پاکستان د پایتخت لور ته پر مخ لاړ شي د دغه هیواد اتومي وسله به له خطر سره مخامخ شي. د رواني میتر لومړیو پورې چې وسلوالو طالبانو د منګوري ښار نیوه په دې ښار کې شاوخوا 3 لکه تنه اوسېدل. د پاکستان د پوز ویندوی وایي اوس د دوی ځواکونو د منګوري په شمال کې تر 70 کیلومترو پورې پرمختګ کړی او د بحرین په شمولې دا سیمې له وسلوالو طالبانو څخه بیرته نیولي او اوس د کالام په لور پرمختګ کوي. خو ریټرس خبری آژانس وایي چې اطهر عباس تر خبری غونډې مخکې دې آژانس ته وویل چې لا هم د منګوري ښار په څنډو کې او لمنو کې طالبان مقاومت کوي. هغه همداراز ویل چې له یوې میاشتې وروسته د ښار ته خوراکي مواد او طبي ډلې ورسېدې. د ښار ګاز فعال شوی خو برېښنا ترمیم ته اړتیا لري. د پاکستان د پوز ویندوی وایي چې د اپریل له وروستیو چې په سوات کې جګړه پیل شوې څه باندې 2500 وسلوال طالبان او 1800 پاکستاني پوځیان وژل شوي دي. هغه د ټپي شویو پاکستاني عسکرو شمیر 2500 تنه وباله خو خپلواکو سرچینو تر اوسه پورې د مرژوبلو په اړه څه نه دي ویلي ځکه خبریالان د جګړې سیمې ته د تګ اجازه نه لري. په پیل کې د پاکستان پوز په سوات کې د طالبانو شمیر 15000 تنه اټکلاوه خو وروسته یې ویل چې د اصلي طالب ځواکونو شمیر 2000 ته رسیږي او یو شمیر مجرمان هم ورسره یو ځای شوي دي. د سوات په عملیاتو کې د پاکستان د پوز 15000 عسکر د توپخانی او هوایي ځواک له ملاتړه برخمن دي. ملګرو ملتو د سوات له بې ځایه شویو خلکو سره د مرستې لپاره د 543 میلیون ډالرو مرستې غوښتنه کړې ده.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د کندهار زندان د تیر لمریز کال د غبرګولی یا جوزا پر 4 نیټه په بمی حملو کې والوزول شو او په سلګونو بندیانې وتښتېدل. د دغو بندیانو په منځ کې محمد رحیم هم شامل و څوک چې له دې زندانه تر تېښتې وروسته په زابل کې د پولیسو په لیکو کې د یو ځایي قومندان په توګه دنده اجرا کوله. هغه چې په قتل تورن د یو کال وروسته بیرته ونیول شو د کندهار زندان ته ولېږدول شو. محمد رحیم څنګه وتوانید له زندانه وتښتي وروسته بیا د پولیسو قمندانې ته څنګه ورسید؟ د دې موضوع په اړه په کابل کې د ازادي راډیو خبریال د کندهار د پوځي څارنوالۍ له رئیس برید جنرال محمد صادق شینواري سره مرکه کړې ده.
شینواري صاحب، اول په پیل کې دا معلومات راکړئ، یو تن چې ته د کندهار له زندان څخه تیر کال د نورو بندیانو سره یو ځای تښتېدلی و، تاسو په داسې وخت کې ونیو چې ستاسو په وینا په زابل کې د پولیسو په لیکو کې د امنیه قمندان په توګه دنده اجرا کوله.
دار ولادت کې د قتل په قضيه کې دوی متهم او د شه په ماکله کې د کار لاندې و. دوی د لوی لاداس نه یو کال خوا د کندهار ولادت څخه تښتېدلی و او دوی د زابل ولایت امنیت قمندانې د پولیس لیک کې دوی ځای پیدا شو او د پوستو قمندانې په زابل ولایت کې دوی ونیول شو او د زابل ولایت څخه دوی کندهار ته انتقال شو. فعلا دوی د کندهار په لوی لاداس کې تر توقف لاندې دی چې
شینواري صاحب، مالی یو سړی څنګه وتوانېږي چې زندان څخه وتښتي بیا په زابل ولایت کې د امنیه قمندانۍ په لیکو کې ورګډ سي او د امنیه قمندان په توګه هلته دندې اجرا کړي؟ آیا دوی د دوی سړي سابقه نه وه کتلې؟ شنواره صاحب، تاسو فکر کوئ چې دغه سیزن نور کسان به هم د پولیسو په لیکو کې ځای لري؟
بله، دغه کسان چې موږ پولیس چې هغه وته تثبیت نه وي او یا دغه سه د مابس دوی فرار کړي او په نورو جرایم به کړي یا اړیکې لري د نورو مجرمینو سره دا خلک به دوی نیول کېږي تصفه کېږي او دغه سه کسان به بر علاوه چې دوی به د پولیسو د صفه نه ایستل کېږي بلکې دوی به نیول کېږي حتی قانون به دلته دفتر کړي.
که دا معلومات راکړي چې په تېر یوه کال کې څومره دغسې کسان تاسو نیولي؟ بله، د کندهار د نظامی څارنوالۍ رئیس برید جنرال محمد صادق شینواری ستاسو له مرکز خډیر مننه.
د کندهار د نظامی څارنوالۍ رئیس چې د کندهار له زندان څخه د تښتېدلي بندي چې بیا وروسته د پولیسو په لیکو کې وظیفه ترلاسه کړې وه د بیا نیول کېدو په اړه د ازادي راډیو خبریال ته معلومات ورکول. تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپله عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com. د ازادي رادیو خبرونه په ټول افغانستان او سیمه کې په منځنۍ صفه 1290 باندې اوریدل شي. د اف ام په 0.15 صفه د ازادي رادیو خبرونه په صفه ډول په کابل، جلال آباد، کندهار، هرات او مزار شریف کې اوریدل شي. په مزار شریف کې د 400 بستریز روغتون د جوړولو کار د شنبه پورې پیل شو. د افغانستان د روغتیا وزیر ویل تر 1990 کال پورې به شاوخوا 1 میلیونه وګړي په شمالي سیمو کې له روغتیا خدمتونو برخمن شي. نور په دې رپورت کې ورو.
په مزار شریف کې د نړیوالو ټاکلو ستاندارډونو له مخې د شمال سیمه ایز 400 بستر روغتون د رغولو کار پیل شو. د دا روغتون د رغولو د پروژو په پرانستل کې په کابل کې د آلمان او سویدن هیوادونو سفیرانو د روغتیا وزیر و سره ملګرو برخه اخیستې وه. د مزار شریف د 400 بستر روغتون د رغولو کار د پرانستلو پر مهال د سیاتامې وزیر سید محمد امین فاطمی وویل چې په لومړي قدم کې دغه روغتون په 4 پولیس ډول د 3 کلونو په اوږدو کې د آلمان او سویدن هیوادونو په مالي مرسته رغول کړي.
تعمیر بزرگ 400 بستر که با ساخت
دای وای نه یوازې دغه روختون لڅلور سو بستر څخه شپږ سو بستر ته لوړیږي. د لاسو پروژو د رغولو زیرای هم در کوم چې 50 بستر، 100 بستر، 100 بستر روختونونه او درې روختي جامع مرکزونه د آلمان هواد د الکترونیکی نړیواله خیری موسی لا خورغول کیږي. د آلمان هواد سفیر لا وکه د دغه روختون د بنسټ یې خودلو پر مهال وویل چې د دغه روختون پر رغولو سره به 2 میلیونه وګړو لپاره روختي یا سانتیاوي برابر شي.
فینانشل اید فرام جرمنی 10.5 میلیون.
د مزار شریف سیمه سلور سو بستر روختون د آلمان هواد د 10.15 میلیون یورو او د سویدن هواد د 1 میلیون یورو په مالی مرسته رغول کیږي چې د مزار شریف د 350 زره وګړو لپاره به یو اساسي مرکزی روختون وي او د شاوخوا سیمو د 2 میلیون وګړو روغتیایي خدمتونه تضمینوي. د بلخ ولایت سیدونکو په مزار شریف کې 400 بستر روختون رغول نه یوازې د شمال ولایتونو لپاره بلکې د هواد په سطح د روغتیا په برخه کې یو غوره ګام بولي چې نات لا وایي.
کوم دوم دوه رقم د دایمر شي جوړ شي د کیسه خلک چې خارج ازي مثلا مرزان خپل استوي هم دغه مرزان د تدوي شي ته ډاکټرانو ته دي دا باید ترن شي دا باید د خارج د ډاکټرانو شي دا باید تر کی نه نه باید استفاده وکړي.
د روغتیا وزیر وایي چې د مزار شریف د عامه سیمه ایز روغتون بنسټ او یک کله د مخه خوب در شوی وو چې درې کله د مخه د برېښنا د شارټې لامل په بشپړ توګه وسوځي.
له کلونو راهیسې د افغانستان په پایتخت کابل کې خلکو د برېښنا له نشوالي نه سره ټکاو. خلکو به ټوله ورځ کې یوازې 2 ساعته برېښنا لرله او د کابل په ځینې سیمو کې خو به په شپو شپو برېښنا ورکوه. خو تېره میاشت له ازبکستان څخه کابل ته د برېښنا د یو مزي په غځولو د کابل ښار کوڅې او کورونه په ناڅاپي ډول روښانه شول. په دې اړه د ازادي راډیو د رپورټ غټ ټکي اجمل ان وړاندې کوي.
د کابل ښار کوڅې یو بیا د برېښنا په رڼا روښانه شوي او دا یو وړ بدلون نه دی. تر دې وروسته پورې په کابل کې ګڼو کورنیو برېښنا نه لرله. خو د آسیا پراختیایي بانک د افغانستان د ګاونډي هیواد ازبکستان لپاره دا ممکنه کړه چې د افغانستان پایتخت له مودو وروسته یو بیا په برېښنا روښانه شي. د منځنۍ آسیا لپاره د آسیا د پراختیایي بانک د څانګې مشر جون میرنډا کابل ته د برېښنا د رسیدو په اړه وایي:
The capital of Afghanistan.
خغلی میرنده وای تراتونه د مخه پوری د کابل خر خلکو یوازې په یو ورځ کې 2 ساعته برېښنا لرله. خو د برېښنا د هغه مزي په سبب چې زموږ او نورو په مرسته وغځېده اوس د کابل ښار په ورځ کې 40 ساعته برېښنا لري. د کابل نورې سیمې هم لږ تر لږه د ورځې 12 ساعته برېښنا کارولی شي. د برېښنا دا مزي د می په 13 نېټه د 422 کیلومتره په واټن کې له ازبکستان څخه تر کابل وغځول شو چې د 150 میګاواټه برېښنا د انتقال ظرفیت لري. خو دا مزي اوس هم یوازې د نیم کابل لپاره برېښنا برابروي. د دې پروژې لګښت $250 میلیونه دی چې یو برخه یې د آسیا پراختیایي بانک ورکړي. ښاغلی میرنډا وایي ډېر زر به د دې مزي سره موازي یو بل مزي هم تر کابله وغځول شي چې ورسره به د برېښنا اوسنۍ اندازه 2 چنده شي. میرنډا وایي له ازبکستان څخه تر کابله د برېښنا د اوسنۍ مزي غځول یوازې یو پیل دی. د وایي د برېښنا درې نور مزي هم په پام کې دي. د نورو مزو په غځولو سره به د برېښنا په اندازه کې ډېر توپیر راشي او له اوسنۍ اندازې به 2 چنده زیاته شي. خو د ډېرې برېښنا د ترلاسه کولو لپاره موږ باید د برېښنا د ویش سیستم ته پراختیا ورکړو. د آسیا د پراختیایي بانک دا چارواکی وایي د برېښنا د ویش سیستم باید دومره ظرفیت ولري چې د ګاونډي هیواد څخه راغلي برېښنا وویشلی شي. هغه زیاتوي بل د برېښنا مزی چې له تاجکستان څخه راځي 220 کیلو واټه دی. د جوړولو کار روان دی او تر کندوزه پورې واټن 140 کیلومتره دی. د آسیا د پراختیایي بانک د دې چارواکي په وینا د برېښنا دریم مزی به له ترکمنستان څخه افغانستان ته وغځول شي. دی وایي دریم مزی چې موږ پرې خبرې کوو او تر اوسه عملي شوی نه دی 500 کیلو واټه برېښنا انتقالوي چې له ترکمنستان څخه به افغانستان ته راځي. موږ غواړو چې افغانستان کافي برېښنا ولري. خو ډېر خلک اندېښمن دي وایي موږ به تر څو اولې د ګاونډیو هیوادونو د برېښنا په تمه یو. په داسې حال کې چې افغانستان خپل سیندونه لري چې د برېښنا د تولید لپاره غوره سرچینې دي. خو د آسیا د پراختیایي بانک د چارواکي وایي موږ دننه په افغانستان کې هم د برېښنا پر سرچینو غور کوو ځکه افغانستان د اقتصادي او ټولنیزې ودې او پراختیا لپاره برېښنا ته تر ټولو ډېره اړتیا لري.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
او اوس هم د کابل مطبوعاتو ته کتنه لرو چې د افغانستان د روانو حالاتو په اړه پکې څه راغلي دي.
د ویسه خپلواکي ورځپاڼه د خپل لومړي مخ په غټ سرلیک د امریکا د مرکزي ځواکونو د قومندان دا وینا راخسته چې په افغانستان کې د عراق د ستراتیژي پلي کول امکان نه لري. ورځپاڼه د موضوع په دوام د جنرال ډیوډ پتروس په حواله لیکلی دی چې د افغانستان او عراق شرایط توپیر لري او امریکایي ځواکونه په افغانستان کې له خورا زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. ورځپاڼه په جلا مطلب کې دا خبر ورکړی دی چې د برتانیې ځانګړي هوایي ځواکونه له عراق نه افغانستان ته استول شوي سو د انتخاباتو په امنیت کې برخه واخلي. د اسلام دولت ورسپړ په خپل سر مقاله کې د پاکستان د اطلاعاتو د پخوانی وزیر په هغه سرګندونو چې ویلي د افغانستان د ملي ورتو ځین افسران د پاکستان په نام نیو کې لاس لري تبصره کړي او د سپارښتنه کړي چې د بې ځای تورونو د لګولو پر ځای باید له بل سره مرسته وشي. ورسپړ په خپل لومړي مخ کې د هیواد له شمیر ملي سوداګرو سره د ولسمشر کرزي د لیدنې خبر ورکړي او د ښاغلي کرزي په حواله لیکلي دي چې بې کیفیت درمل او خوراکي مواد د خلکو ژوند له خطر سره مخامخ کوي. ورسپړ د امریکا د کانګرس له یو پلاوي سره د ولسمشر کرزي د لیدنې په اړه په یو مطلب کې لیکلی دی چې په دې لیدنه کې د تروریزم په خلاف د روانې مبارزې د قانون په حاکمیت او بیا رغونه خبرې وشوه. د اراده خپلواکي ورسپانه په خپل لومړي مخ کې په یو مطلب کې د امریکا د دفاع د وزیر په حواله لیکلی دی چې امریکا په یوازې ځان جګړه ځپلې افغانستان په پخو نشي درولې. ورسپانه د موضوع په دوام د رابرټ ګټس په حواله لیکلی دی چې افغانان اغیزمن حکومت او د بنسټیز رغونې لپاره کاربوهانو ته اړتیا لري. د ورسپانه په سر مقاله کې د پاکستان د صدر اعظم د سرګندونه د نړیوالو د غولولو یوه هڅه بلل شوې چې ویل په افغانستان کې د ناټو د نورو ځواکونو په ځای پر ځای کېدو سره طالبان پاکستان ته اوړي. د افغانستان ټایمز انګلیسي ژبه خپلواکي ورسپانه په خپل سر مقاله کې د انتخاباتو په قانون تبصره کړې او له هغې نه د سرغړونې مخنیوي تر ټولو ستر لومړیتوب بلله ده. ورسپانه د موضوع په دوام د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون روسي اعلامیې ته هم اشاره کړې چې ویلې یو شمېر کاندیدانو له وخت نه مخکې په کمپاین سره د انتخاباتو له قانون نه سرغړاوي کړې. د انیس او هیواد دولت ورسپانو هم د افغانستان او سیمې روان حالات څېړلې او بیلابیل مطالبې پر خپره کړې دي. هیواد په خپله سر مقاله کې پر روانو انتخاباتو تبصره کړې او هغه نه یوازې د ولسواکۍ د اصولو بلکې قانون او لوړو ملي ګټو ته د ژمنتیا یو ستر آزمون هم بلله ده. خو انیس بیا له ملي سوداګرو سره په لیدنه کې د ولسمشر کرزي د وینا دا برخه راخسته چې مالیات باید داسې شي چې دولت سوداګر او خلک تر ګټه واخیستلی شي. او د هشت سبنا دلوتي ورسپانې په خپل دویم مخ کې د افغانستان د مدني ټولنو دا غوښتنه راخسته چې افغان حکومت د مخالفینو سره د شو پټو خبرو جزئیات څرګند کړي. ورسپاڼې په جلا مطلب کې پر روانو انتخاباتو کې د سیاسي ګوندونو، قومي مشرانو او د ملي شورا د غړو د ملاتړ د جلبولو لپاره د ولسمشر کرزي په هڅو تبصره کړې، خو لیکلې ده چې د هر څه د خلکو له قضاوت سره زیات توپیر لري. او ورسپاڼې بیا هم په ملي شورا کې د فساد مسله راخسته او په دې ترڅ کې په حکومت دا انتقاد کړی دی چې وکیلانو ته د امتیازاتو په ورکولو سره په شورا کې نفوذ کوي.
زمون غږ له ازادي راډیو اوري. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې اوریدل، په فراه ولایت کې د دولتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. په سیمه کې د ازادي راډیو خبريال همدا شیبه د ټلیفون په لیکه را سره ده. بلې مهرباني وکړئ، دغه جګړې په اړه ستاسو معلومات څه دي؟
بلې، لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړل، د فراه ولایت یو ولسوالۍ نه بلکې د دوو ولسوالیو نه د تاوتریخوالي راپورونه راغلي دي. لومړی پېښه د بیګانې ووایم، چې د فراه ولایت بالا بلوک ولسوالۍ دارستان په سیمه کې غټ ځون کې دی. صاحبي ځون د پولیسو قوماندانۍ ویان عبدالروف احمدي ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو برید کړی او پوستو باندې شپږ وسلوال شپږ پولیسانې وایي وژلي دی. وایي چې طالبانو ته هم په دې کې مرګ ژوبله اوښتې ده. او دوهمه پېښه چې موږ په خبرو نو کې هم واورېدل، هغه د فراه ولایت پشترود ولسوالۍ نهري شاهي په کلي باندې د ائتلافي ځواکونو او د ملي اردو ګډ عملیات و چې د سهال المنظور سره پیل شوي دي. په دغو عملیاتو کې د فراه ولي ویان د فراه مرستیال ولي محمد یونس رسولي شباب لاندې ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه پورې دولس تنه وسلوال طالبان چې په غو کې بهرني طالبان هم شامل دي دا وژل شوي دي. خو د سیمې خلک بیا څخه شکایت کوي چې دلته ائتلافي ځواکونو ملکي وګړو ته زیان اړولی. قاری محمد یوسف احمدي په دغه جګړه کې د درې تنو خپلو ملګرو مینه تایید کړل. دوی ویل چې نور خلک چې څه وژل شوي دي ملکي وګړي دي. ولې د فراه مرستیال والی وایي چې دوی مطبوعات به سیمې ته بوځي او دلته به وګوري چې ملکیان نه دي ټولې هغه وژلې دي طالبان. او هغه وایي چې البته زموږ جګړه جریان لري، تر وروستۍ طالبان چې پاتې موږ به هلته عملیات کوو که پښتنه وي ځواب لري.
بل ډېر زیاته مننه د ازادي راډیو خبریالو چې په فراه کې د روانې جګړې په اړه وروستی حال راکاو.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
د هرات ولایت د ګوزری پولیسوالۍ کې د ملي پیوستون د پروګرام لخوا ګڼ شمېر عام المنفع پروژې ګټې اخیستنې ته سپارل شوې دي. له هرات نه زموږ همکار پی رپورت لري.
د هرات د کلو پراختیا مرستیال رئیس انجینر حمیدالله یلانی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل ولستورې پروژې چې شپږ میاشتې وړاندې ګوزره ولسوالۍ بیلابیلو کلیو ته پیل شوې وې بشپړې او د لږ تر لږه 4000 کورنیو استفادې ته د پټې په پرې کولو سره پرې خول شوې.
کیف د افتتا پروژه شامل شش پروژه تمدید شبکه آبرسانی هست.
دغه ولس پروژه شپک پروژه دی او برسول دی څلور پروژه د کلتوري ټولنو د ودانه جوړخ درې باب د خوندوی ودانه شپک حلقې د نیمه جوړ کوی او کیندل لس بابا پولو پرچک د سړکونو جغل اچونه د اوبو او برېښنا سیستم رغول او څنوري دی چې د ولسی شورا په انتخاب او عملی مرسته کار تکمیل شو. یلانی وویل د شپاله 0290 متره مختلف ډول پایپې د پاکو اوبو لپاره په سیمه کې وغځاوه. کوهی او اتراتیا متره ژور کیندلی چې د اوبو د ذخیره ټانکرونه هم پکې خودل. یلانی د خبرو په دوام د غټولو پروژو مالی لګښت څه د پاسه 9,600,000 افغانۍ یاد کړ چې د افغانستان د کلو پراختیا وزارت لخوا د خلکو د 10% ونډې سره اجرا شوې دي. سیمه کې شمیر خلکو د پروژو له بهر څخه خوښي او خوله خور سره څنګه ویل د سیمه خلک نادر حکومت څخه د ورته پروژو د دوام غوښتنه وکړه.
کار چې ته پیدا شو ولا کار چې ته پیدا شو مقصد دا کاروس کنه لا شه کارونه نشته مقصد د کار نه هیڅ کار نشته چې د کار مو د ځوانان کار چې مقصد مخال پر مار جام دغه د مختیزه
به کوم جنگجال نه لرو هر چې جنگجال لرو د بلیزي لرو هر جنگجال نه لرو.
مامورین وای د هرات 15 غونه ولسوالۍ کې د ملي پیوستون پروګرام پیل کړای چې له دغه منځ تیر کال 900 وړي غټي پروژې د سلګونه میلیونه افغانۍ په مالی لګښت تکمیل او د روان کال په اوږدو کې به 1500 نور پروژې هم پلې کړې.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او رې د سهار لسنیمه بجې کې دونکو دی د خبرونه په پاتې برخه کې دوه ونیس پروګرامونه درتلرو ژوند په شیبو کې او زما سیمه زما مینا خو تر هغه مخ کې ل اسمت سروان څخه د افغانستان سیمه او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو لنډی زورو.
په فراه ولایت کې د دولتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. د هلمند په موسی کلاه کې دوه برتانیان په یو چاودنه کې ووژل شول. د پاکستان د دفاع وزیر وایي په سوات کې د طالبانو د ماتولو لپاره روانه جګړه به شایي په دوه یا درو ورځو کې پای ته ورسیږي. د ایران د جمهوری ریاست د راتلونکو انتخاباتو کاندید میر حسین موسوی ژمنه وکړه چې که د راتلونکو میاشتې په انتخاباتو کې بریالی شو پر هغو قوانینو به بیا کتنه وکړي چې د ښځو لپاره عادلانه نه دي. په لویدیځ غاړه کې د فلسطیني ډلو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه څلور تنه وژل شوي دي. یو عراقي چارواکی وایي چې د عراق د سوداګرۍ پخوانی وزیر چې په فساد تورن دی د شنبې په ورځ د بغداد په هوایي ډګر کې ونیول شو. وروسته له دې چې شمالي کوریا اتومي ازموینه وکړي د نړۍ مشران له دې هېواده غواړي چې خپل اتومي پروګرام پای ته ورسوي. په سومالیا کې د ملګرو ملتو ځانګړی استازی وایي تر اوسه د سومالیا په سواحلو کې د سمندري غلو پر ضد د عملیاتو په ترڅ کې لږ تر لږه سل تنه نیول شوي. او نن له د خانیاتو سره د مبارزې نړیواله ورځ ده. د روغتیا نړیواله موسسه په دې ورځ هڅه کوي د خانیاتو تولیدونکي وهڅوي چې د سیګریټو پر قطیو تصویري خبرداري ولګوي.
او اوس هم اونیس پروګرامونه چمتو دي. لومړی هم ژوند په شیبو کې
ژوند په شیبو کې
جوړونکی ومان نیاسای.
عزت من اوریدونکو په سلامونو مو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې به د کابل کافروشي کوڅې ته ورسو او وا به ورو چې خلک د بې پلالو او بوسو کوڅه ولې کافروشي بولي.
دا چوخو هغه وخت د منځه لال چې جاده میوان پکې ویستل شو نو دغه نه یوه کوڅه چې وا چې راغلی و د شور بازار نه او کافروشي وته وي.
دا مطلب به زه و مان نیازی او وګمه راشدی در تولان دي کو.
عزت منو اوریدونکو د کابل ښار د ځینو گزارونو ترڅنګ یو شمېر کوڅې هم ډېرې مشهورې دي. د مارخانو په وینا دغه کوڅې یو وخت د ښاري گزارونو برخې وي، خو کله چې ښارونه پراخ شول نویو او عصري ودانیو یو شمېر بشپړې او ځینې په سر او پای کې کنده وکړې. یواله دغه کوڅو څخه چې مارخانه د شهر بازار یا شور بازار گزار برخه بولي د کافروشي کوڅه ده. په پایل کې ول پوهان استاد رزق نړیوال څخه واورو چې په کابل کې د گزارونو ویش څنګه او کله شوی دی.
تاسو ته بهتر معلومه ده چې هغه وخت کې چې احمد شاه بابا مثلا د هند طرف ته تو د دې منطقې د کابل نه تیر شو، نو دلته د سردار مفکوره پیدا شوله چې زه باید په کابل کې یو ښار جوړ کړم. داسې به ښاري چې د کندهار د احمد شاهي ښار په اصطلاح سره کافي وي، خو اگر چې د کابل کې یو څو دروازې مروازې یو دیوالونه محوطه د کابل د ښار نه ده کړه، خو د ښار په حساب د کوم تعمیرات جوړ نه کړه. بالاخره کله چې تیمورشاه دراني پلازمینه د کندهار نه کابل ته انتقال کړه، هماغه کاپی د احمدشاهي ښار دلته په کابل کې تطبیق کړل. نو تیمورشاه دراني دلته په کابل په ښار کې دغه نقشه تطبیق کړه. تمن دغه د باغونو ساحې ټولې وال شولې د منځه لاړې، او هغه څو چې د ده سره د کندهار نه د مختلفو قومونو نه راغلي وو د مختلفو قصبو په شمول باندې، نو دلته ښار په کوڅو یا په ګذرونو باندې
لکه غلی نړیوال څخه به دا هم واورو چې ویش د ښار له کومې سیمې پیل شوی وو.
د دغه گزارونو تقسیمات او یا د تقسیمولو پلان دا په چارچاته کې و، چې چارچاته نوم به تاسو اورېدلی چې په خپله متاسفانه د چارچاته نښه نښانه اوس موجوده نه ده. همدونه به ویم چې چارچاته په خپله د اوسني میوان منار نه د جادې د اخر سر د جومات پورې دا ټوله چارچاته وه. د دې چارچاته نه دستي جدا شوی وي، ښي او چپ لاس ته دستي جدا شوی، او په دې دستو کې مختلف کسبونه موجود. نو موږ معمولا تقسیمات چې کول د چوک نه د ها خواته گذرونه دي، دې خواته گذر ډیر کم دی، فقط گذر قاضي دی او نور گذرونه نشته. دلته د یوې گذر نه به د تصحیح لپاره د باندې به تیر شم چې هغه شور بازار دی. حال دا چې دا شور بازار نه دی، دا شهر بازار، او دا د امیر شېر علي خان اصطلاح ده چې دا شهر بازار ورته ورکړی و. خو موږ به تاسو وکړو چې د چوک نه به لږ هغه خواته شو. دا چوک هغه وخت د منځه لاړ چې د جادې میوان پکې ویستل شو، نو جادې میوان په خپل د چوک بازارونه او کوڅې سره جدا کړلې. نو دغه نه یوه کوڅه چې وه چې راغلی و د شور بازار نه، دا کوڅه هم داسې په پخته پروشي ورته وایي، کتاب پروشي ورته وایي، چوپ پروشي ورته وایي، او پروشی وته وای. دا د دې د منځ ته راشي و چې ته تل وې دا اوس چې کتاب پروشی شته دی و قسمت په دې کتاب پروشی باندې نه وته و. په خپل کا پروشی پاکت کې ماغه بازار دی چې دا د کتاب پروشی چې اوس فعل موجوده ده. دا سر چې ته منګه جنوب طرف ته امتداد ورکو، او دلته یو جمعه ته چې په خپل هغه جمعه ته د چوپ پروشی جمعه ته کیږي. دا جمعه چې د دې جمعه نه په خپل د کا پروشی کوڅه چې وي یا د چوپ پروشی چې وي یا پخته پروشی کوڅه چې ویو، دا هم د دې جمعات په شرقي برخه کې دغه کوڅه تیر شو.
خغلی نړیوال د کفورشی په کوڅه کې دی او جمعات یادونه کوي چې لا هم په خپل حال پاتې دی.
دا جمعات اوس فعلانه خوشبخت نه شتله. دا جمعات په 1303 کې د شاماندا په وخت کې جوړ شوی دی، او تقریبا دا ډیر متبر جمعات او ډیر زیات مصرفونه پښو. په خپل د دې اهتمام چاره غلام نبی خان په نوم باندې یو شخو اهتمام او سرپرستی د جوړولو چاره ټول. البته دا هغه غلام نبی خان نه دی چې د چرخی د نامتو کورنۍ پورې اعتبار لري، دا بل غلام نبی خان. په خپل د دې امید په دې کې چې شکل ګمبوزی لر، رواخونه لر، کمانونه لر، او په دې کې معمولا د نه استفاده شوه، د پخو خوختو نه شوه، د لرګو نه شوه. عجیبه خبره دا وه چې په دې جومات په لګولو کې 200 خرواره وسپنه لګېدلې وه، چې دا په خپله یو د عجایب مسایل نه دی چې دومره ډېره وسپنه دماغه ډېره وسپنه دغه دی چې اوس هم دغه جومات په خپل حال کې پاتې دی. که موږ چېرته د کابل جوماتونه وګورو، زیاتره جوماتونه د شامان لا د وخت نه دي. هل دا دی چې د دې وطن دشمنانو په هغه باندې د کفر ټاپه لګولې وه. بیا وروسته دا دارالحفا شو، په دې کې مدرسه جوړه شوه، او بیا وروسته په کې د طالب العلمانو استوګنځی شو، او د هغې نه اوس هم په هماغه شکل باندې پاتې دی.
عزت منو اوریدونکو، تاسو د استاد نړیوال خبري واوریدي. دا مو هم واوریدل چې مشخص د نوموري کوڅې په اړه مارخانو څه نه دی لیکلي، خو د دغې کوڅې سپینګیری دکاندار ښاغلی محمد حفیظ چې د کوڅې ختیځ لور ته د مهر کیندلو وړوکی دکان لري، کفورشی د کابل ډیره لرغونې کوڅه بولي. نوموړی وایي:
مورکن هستم، تقریبا از پدر کلان کل ما و از سابقه خود ما تقریبا 2-3 سال در این منطقه
زه مهر کندون کهیم. در پلار و نیکنه هم دا کار ود، تقریبا در 2-3 سال کلکی که دلت وسیگو دا کسر دیره پخوانه ایده. پخوا خدا موتری او نور وسایل نو، نو دی کابل خلکو با یو آس یا مرکب ساتله، بس نو بوس بیله هم دی کسر تا خستل. په غوخ که پا دی کسر که نور دکانونه نو، قدامتی ما تا هم ندی معلوم.
د ښاغلي محمد حفیظ په وینا کافروشي د امین الملک د گذر کې نرخ ته واقع و
و تقریبا امی سا امی منطقه کې به نام کافروشي و ایتا کې طرف کتاب فروشي میگنو تا آخر بازار چوک امی
دغه اوس چې کتاب فروشي د یو وخت تر چوک پورې ټوله زرګری و هند کافروشي د کوڅې نیمای برخه هم زرګران و خو په خو د سیمه د چوک په نوم یادیده دغه مخې ته کتاب فروشي و چې لاندنی خوابه د امین الملک گذر بلله شاته تلی کوچه و چې تور تیل او د پمبدانی تیل پکې استل کېده د امین الملک د گذر کین لورته کافروشی و روسته بیا په خان هم یو نیم پیدا شول د 50 کلونو مخکې خبره ده
د خغلی حفیظ په وینا د کافروشی او احمد داوچه د هغه وخت د ښار په مرکز کې واقع و
پدر قصه میکنه که ازی که دیگه بازار بزرگ نبود در سابقه که
لار بمی کسه کوله چه داسه های وقت ستر تجارتی مرکز و به داوستانه پخت فروشی که دی کابل گمرک و به چوک چارچته و لار به می ویلی چی ما څو ځلی د تلاخ اختلیدلی چې دلته به محصول کدلی او بیا به شاهی ارک توړی د وخت په تیریدلو سره چې موټر افغانستان تراغلی د دې کوڅې د بوسو بازار هم سست شو او ځای نورو دکانونو ونیو د زمونږ دکان د 2200 کلونو مخکې دکان دی اسناد اوس را سره شته هلته په کتاب کې د سفی یا چوتری په بڼه ثبت دی وړو کې دی هغه وخت چې ټو ما یو څه حس کړی نورې څه تغیر نه کړی
د افغان لیکوال جلال خان احمد زی په وینا د بابر المسیح یو وخت د کافورشی د بیا رغونې امر ورکړی وو
درې درې نیم سو کال د مخکې دا د بابر شاه المسیح د امر کړی و چې شاید شمشیره زیارت ترمیم کې جوړی کی مګر په هغه وخت دغه امر مور کړی و چې دا کوم ترمیم کې اولین د کابل لخر د کانالیزاسیون سیستم له همدغه کوڅې نه شروع شوی دی په دې کې تقریبا اویا اتیا دکان موجود یو دکان رشکې ده او څو دکانونه د قفسونو د مرغانو جوړی دي زرکو دي کنری وي دغه دي فار او نور دي په خانو کانه ده دی یو څو دکانه چې هغه د بیاتی او کایچیو د چاګوګان د هم جوړوي هم تیروي یو وخت چې په افغانستان باندې د تجارت د لوی لارې سپریوي نو دا کوڅه د غلو دانو او بازارګایو یا کوڅه و
د ښاغلی احمد زی په وینا د کافورشی په کوڅه کې د وخت یو شمیر دولتي چارواکي او کاکاګان هم اوسېدلی
په دې کوڅه کې ډېر داسې پخواني چارواکي د عیارانو یا کاکاګان اوسېدل لکه نایب امین الله خان وګرای لکه عبدالله خان اڅکزی پهلوان عبدالقادر خان پوپلزی عزیز چتری غازی مرد او داسې نور ډېر کسان هلته کاکاګان هلته په کوڅه کې اوسېدو ځوان دي کوو او بر علاوه د دې سدې هلته ځوان کوو او د دوو مرغانو شب کې درلو هغه به م ساتل
جان آغا د کافروشی بل سپینګری دکاندار دی د نوموړي په وینا په خوا په دې کوڅه کې یوازې یو سرای د بوسو
نوی سرای خرخانه گفته میشد دوسونه سرای کافروشی ای از خرخانه او بغلش کې امام سال حاضر نیست و سرای ای
په خوا د کافروشی له دغه حمام سره خرخانه و همدا یو سرای و اوس نشته نو په خوا به چې خلک له لریو سیمو کابل ته راغلل بس نو پاس به په همدې سرای کې دوی واړول او لاندې به یې خره ورته تړلی و بوس موز دلی لاند و شپه به یې تېره کړه سبا به وکټېدل دا د پلي خشتېلو جومات سره یو بل سرای و چې موږ به دیو دیوک ورته ویل سرپټی بازار و خلک به په هغې کې کافروشي ته راتېرېدل د کافروشي جومات ته مخامخ د قصابي مارکېټ و څنګ ته یې هم مسافرخانې وې
له ښاغلي جان هغه به واورو چې د کافروشي اوسني دوکانونه کله جوړ شوي دي
دوکانه از 100 سال پیش است یا فرقه مارکت تبدیل شد
دغه وسنی دوکانونه سل کاله په خوا جوړ شوی زما په یادو دلته وزلې د دې کوڅه بازار بدل شوی یو وخت د بوسو بیا د زرګرانو شو لاغه ورسته قصابان راغلل ورپسې کولالانو دلته کار شروع کړ بیا د مرغانو کاروبار پیل شو
د شپکا فروشي کې کله د مرغانو کاروبار پیل شوی دی خغلی جنغه په اړه وایي
منمیز یک نفر به نام سابقه بود اون او نفر ها مرده خو او بود یک دکان داشت قربان کلال میگفتن
دلتی از پینگیره و او از مرده ای نمی قربان و مرز باز و چی اغا مرد شو زامن و ده کلالی تر سنگ مرزان هم خرسول اوام جنگول بیا روز ده خلکو نور مرغان هم ورته راوړل 50 کال مخ کې کنریان هم په دې بازار کې پیدا کېدل د کافروشی څنګه ته د سید جلال آغا کور و د جمعې په ورځ به شوقیانو الته مړزان جنگول
قدرمنو اوریدونکو په کافروشی کې اوس ډیری دوکانونه د مرغانو دي او مانیزي د نوموړي کوڅې یو دکاندار پوښتلی پامورا اړوم دغه مرکې ته.
زه ابراهیم د پکتیا اولاد د محمد احمد آباد ولسوالۍ د مچلغو اوسېدونکی یم. د کابروشي کې زما کاروبار ده. زه د مرغۍ دکان لرم، توتیان، زرکان، دغه نور پرنده شان لرم. دلته دا د پېښور نه کوټ نه خلک راوړي، کندارون د مږه بایپاران د مږه راوړي، دلته تر اخلو ښې بای سره مږه دلته خرڅو په خلکو باندې.
دا راته ووایه چې د کافروشي کې ټول څو دوکانونه به وي؟
د کافروشي کې دا یو اویا دوکانه به وي دې کوڅې کې د پرنده او د شیانو.
څومره یې د کوترو دي، څومره یې د کناریانو ډول؟
شاید یو لس دانې، پنځه لس دانې د کناري د شیانو وي، د کوترو دي او همدغه شی د زرکانو دي، د هر شی توتیانو همداسې لایده لایده دغه خوري کاسې د ربونه د شیان هم دلته خرڅېږي. کوترې بیا یو لس دوکانه وي، لس پنځه لس دوکانه دغه شی ته ده.
څنګه ده کاروبار؟
کاروبار والا ښه ده، اوس ښه ده، د هر څه موسم ده، پسرلی ده، بچي راځي، هر څه راځي دلته، خلک راځي شوقیان.
دغه له پاکستان پرته له نورو کومو وطنو دلته مرغان راوړي؟
ایران نه راځي کپسونه، د ایران نه راځي کیناري د شیانو زرکان کپسونه، د ایران نه ځي کویټې نه راځي، او جلی مشهدان د ایران نه راځي، هرات نه راځي، دشم راځي.
نور مرغان هم د نورو وطنو راځي؟
او د طاووس مرغه راځي، او داش د نور مرغان دی.
طاووس د کوم دین راوړي؟
طاووس د چین نه راځي، د ځانه نه چین راځي، وین چین دا غزنه ایران نه دی ځانه نه راوړي.
زتمن اوریدونکو د خبرونه د پای شیبی دی. نو کومه د خبرونه په اړه خپل نیوکی او وړاندیزونه لمو سره شریکوال په دغه پتو یې راسته ولای سي. په کابل کې زموږ پته ده ازادي رادیو ژوند په شیبو کې خبرونه، پوسټ باکس 14 یاویا، کابل، افغانستان. او کله پیښور لیک راسته وي نو د پاکټ پر مخ دا پته ولیکئ: ازادي رادیو، پوسټ باکس 204، یونیورسٹی ٹاؤن، پیخور. تر بیا اجازه غواړو، بسیاو په عزت اوسئ.
زما سیما، زما مینا، وړاندې کوونکی صالحه اسحاقزی خالقی.
عزتمنو دوستانو، د دې اونۍ پروګرام ته بیا هم ستړي مشئ. دا د له ژمنې سره سم هر اونۍ په همدې ساعت ستاسو خدمت ته حاضر یو، او د کورمې په ایجنسۍ کې تم شوي یو. تیره اونۍ مو له تاسې سره ژمنه وکړه چې په کورمه ایجنسۍ کې به مو د ډیرو په زړه پورې سیمه ییزو دودونو او دستورونو سره آشنا کړو چې د افغانستان دننه سیمو سره توپیر لري. په تیر پروګرام کې مو د کورمه ایجنسۍ د تاریخي پس منظر په سیمه کې د میشتو قومونو، آب و هوا، کرنیزو تولیداتو او د پوهنیزو چارو په هکله زمنګ د دوو اوریدونکو معلومات واوریدل چې یوې ښاغلی اجنبي بیسیتوال و او په خپل لیکې په زړه پورې معلومات را لیکلي وو. موږ د نوموړي د نیمګړو معلوماتو د بشپړولو لپاره له خپل بل اوریدونکي منیر حسین توري څخه د مرستې غوښتنه وکړه. مخته تر دې چې د کورمې ایجنسۍ د اوسیدونکو د واده محفل ته لاړ شو او هلته د دوی د ټنګ ټکور په مجلس کې ګډون وکړو، دا به واورو چې دلته د کوژدې مراسم څه ډول دي او د افغانستان له دننه سیمو سره په کورمه ایجنسۍ کې د کوژدې مراسم څه توپیر او کومې ځانګړتیاوې لري.
په کورمه کې د مقامي روایتونو څخه یو روایت زمګیری دی. د دې روایت تر مخه یو هلک د کویدن کولو نه پس چې اول ځل د جنې کور ته په بلنه ورځي، نو د جنې کور ورته جامې، ټوپۍ او چپلۍ کوي او ملګرو ته یې د خوږو نه ډک دسمالونه ورکوي چې هغوی هم په بدل کې په شکور کې پیسې اچوي او په دوی روټۍ هم خوراول کېږي. دې روایت ته د دې علاقې په ژبه د پښو د ازادولو روایت هم وایي.
زمون اوریدونکو خغله توره وای چې د نجلۍ د کورمخته یو بل پرتستون زده ده چې کای یو کورنۍ هلته د خپل لور لور کولو ډډه وکړي نو د هله کورنۍ ل یو بل دوه څخه کار اخلي دا څه ډول دوته به هم خغله توره
دلته په کورنۍ کې د غږ په نامه یو رسم موجود دی چې داغه ترمخه کله چې یو څوک په خپلو کې یو جنې وغواړي خو پلارې د ورکولو څخه انکار وکړي نو هله کولی شي چې کلی کې یا د جنې کور مخې ته ډزې وکړي دې ته د غږ رسم وایي نو دې نه پس نوموړي جنې بیا په علاقې کې د دې هلک نه پرته هیڅوک هم نشي کولی که نوموړي جنې دې هلک ته ملو نشوه نو دې جنې سره بیا د سرس بینولو نه پرته هیڅ چاره نه وی د غږ په صورت کې مذاکرات هم کیږي جرګه کې نه چې پکې د جینې لار د هلک خندان څخه درې یا څلور چنده زیاتې روپۍ خلی او یای بدل کې خپل کور ته د هلک د کور نه دوا جینې راودوي هلک یا د هلک لار د جینې لار د مطلوبو وړاندې مجبور وي او دغه وخت هرې خبرې ته غاړه دی دته بس د لکی خلک چې د جینې لار پښتو وایي او وایي چې خیر د دومره خرڅه هیڅ پروا نه لري خو چې کلی کې مې دسترګې ټوټي نه وي
په کورمکې مو د غږ د دود په اړه واورېدل چې د وینجلۍ او د هغې د کورنۍ له رضایته پرته یو هلک د ډزو په کولو سره د نجلۍ د کوژدې غږ کوي چې له دې دود سره د یوې پیغلې پر ژوند د بدبختیو ټغر خبرېږي ځکه له دې دود سره سم یوه نجلۍ د ژوند تر پایه له بل چا سره واده نشي کولی او سر به سپینوي چې دا دود ډیر د بدو دود ته ورته دی یو بل ناوړه دود چې د پیغلو او ځوانانو ژوند سخت اغېزمن کوي هغه لکه د نورو پښتنو سیمو په څیر د ولور دود دی که څه هم دا موضوع ډیر ځل د دوو کورنیو ترمنځ جدي ستونزې رامنځته کوي خو ګڼې کورنۍ د خپل اولادونو په راتلونکي ژوند د ولور هیڅ ډول منفي اغیز په پام کې نه نیسي او د ټولو راتلونکو بدبختیو سره سره د ولور له دود څخه لاس نه اخلي په هر صورت که څه هم په دې اړه مو ډیر ځلې په دې خبرونه او نورو خبرونو کې یادونه کړې خو بیا هم هیله من یو چې د هرې سیمې کورنۍ د دغو غمیزو د مخنیوي لپاره دا موضوع جدي ونیسي او د خپل اولادونو او د هغوی د ماشومانو ژوند له کړاوونو سره مخامخ نکړي د خوخی خبره په کورما ایجنسی کې داده چې د نجلۍ کورنۍ د زوم په کور د ولور ترون بار نکړي نور په زمنګ له اوریدونکو منیر حسین توري څخه وره
د کورما ایجنسی په زیاتره برخو کې لکه د نور پښتنو سیم په شان د ولور طریقا څه په دې ډول لري چې د کډر په وخت د جینې پلار یا پلرینه د هلک پلار یا پلرینه څخه په لکونو روپې اخلي او ډیر کم خلک په جینې یا په خپل خور لور پیسې نه اخلي او کمی او مناسب روپې د جینې په خلی د هلک په خاندان کې دي چې دا د جینې مهر ویل کیږي بلکې پلار په خپل لور تر کافي هغه روپې هم لګي خو ډیر پیسو د نه اخیستو په صورت کې داسې خلک هم شته چې د جینې په خلی د کم مهر کې خودو سره په هلک باندې د جنې د پاره زیات نه زیات تر شلو او کم نه کم تر لسو جوړو پورې کپڑے چې پکې یو ډیر قیمتي جوړ هم شامل وي لس تولې سونا چې قیمتي تر 3 لک راشي یو میز یو بیډ یو بریف کیس او د میک اپ سیټ دی د سرا سرا د خوړو او بو رسید هم ترې نه اخلي چې هغه کې غوا یا غوی یا تر یو نیم سلو چرګې غوړی چای چینی میټایي بسکټ او لرګي شامل وي چې د سرا دواده پوشپاد جنې پلار کلی تا د علاقې د دستور مطابق د روټې بندوباست کوي
په کورما ایجنسی کې د جلې پلار هڅه کوي چې تر خپل وس پورې دواده په محل خپل لورته د کور سامان او ځنې نوري ارتیاوې برابر کړي له کوژدې اول ورځ خو وروسته دواده مراسم ته تیاری نیول کیږي په کورما کې د واده مراسم ډیر په زړه پورې او له اترنونو سره یو ځای تر سره کیږي له ښاغلي منیر منګل سره په ګډه د واده د مراسمو ننداره وکړو
کله چې واده شروع کیږي نو د واده په شپه د هلک له لوري د غ خپلوان د جنې کور ته په کم تعداد سره په ډول سرنا سره ورځي دتا وڑا ورا وای دوی د شپې په وخت جنې په تخت کې نوي د جنې سهيله یا خپلوان خدي او د هلک لوري رغلی ملمانی خدي په خپلو کې په مقابله کې سندري وای تمبل وای دیتا د ټکو چول وای د دوران کې د جنې ورور یا پلا یا تر راجی او ناوی په هغه تخت کې نوی چې ورته جوړ کړی شوی وي مخ کې به د تخت د پاره لونچې ایمالیدو او مطلب یې دا و چې هلک او جنې دې د دې لونچې د وختو همرا ډیر شي د جنې په تخت باندې د کیناولو د پاره رغلی سړی باندې د جنې ملګرو لخوا ملنډې هم وهلې کېږي په تخت د جنې کیناولو نه پس په ځنو علاقو کې د امامانو نمونه هم لوستې کېږي چې نوموړي خدي ورسره بختوره کړی شي دې نه پس ورا ورا واپسی کوي کو کا دلری علاقی سره تعلق وی نو حتمن اغا پتکیږي د واده په ورځ د هلک پلار لخوا خپل کلی یا قوم ته په لوړه کچه د روټې بندوبست کوم کیږي کا علاقی کې یو څوک د لوړې پای روټې ویر کوي او وسی هم خوي خپل د دې کلی یو غریب هم بیا همدغه سی کوي او د دې مقصد لپاره اغا خپل پټه هم پلوري کلی کې د سیالۍ نه ځان نه پاتې کوي د روټې نه پس د هلک لخوا دغه ملګري او خپلوان د هلک په بدراګي د جنې کلي ته پسترې ورا روانېږي د جنې کلي ته رسېدو سره دوی د جنې د کلي هلکانو لخوا په غوشیانو هم ویشتې کېږي هغه هلکان د کلي د دستور مطابق پیسې غواړي خدا رسم اوس په زیاتره علاقو یا کلیو کې ختم شوی دی ملګري د ډول سرنا سره بهر اتن او غره کوي خو هلک د یو څو خاص ملګرو سره یوې تمرې ته بلل کېږي هلته هلک جامع اغوندي دی نه پس د هلک په ملګرو د خوږو ډک دسمدونه ویشل کېږي او دوی جواب کې په یو شکور کې پیسې اچوي د بقایاجاتو معامله ختمولی شي د کلي د هلکانو د سپین زیرک د دروازې د امامباړي یا جمعه د نایي او د ماما تکلی شوی روپے وصولول شي چې د سره د هلک خاندان بالکل کنګالول شي رښتو د جنې ډولې د هلک تر کلی وړل کیږي د هلک کلی ته رسیدو سره جنې جماعت امامباړي یا دیو ولی مزار ته وړل کیږي او بیا د هلک ورته رسول کیږي
مسمه زمامینا پروگرام ډیرو ترنو دوستانو په کور مې اجازه کې د واده په همدې توده محفل کې پاتې کیږو او راتلونکي اونۍ هم د دې پزرو پوری محفل ننداره کوو خو اوس د پروگرام وخت پای ته رسی او اډیو چې د دې پروگرام له مینوالو او نورو دوستانو سره خدای پاماني وکړو تر بلې اونۍ پورې به همدا وخت به هم ساسې په خدمت کې اوسو
دستر کو تور دسن کی سر بچیا زب کو ما تو آگانے درتا پرت وطن کے در پدر بچیا سمان مل رے مسافر بچیا دستر کو تور دسن کی سر بچیا زب کو ما تو آگانے درتا प्रतिवतन के दर बदल बचिया प्रतिवतन के दर बदल बचिया لارے ساری بچ پزڑ تیرا بری کی کنا سوال مکوم چخ پل وطن تراشے پل بچو پل گلشن تراشے زمان مل رے مسافر بچیا دستر کو تور دزن کی سر بچیا